مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه می ومنه زه بشیر باخ مو هر کله کوم د نه سرته خبرونو په اخیری جړی کې د 15 خاطر شپږو بجو پر به تاسو بلا بیل ریپورټونه وړاندې کوو او په تازه حالاتو مو خبرو همدارز مطبوعاتي کتنې هم د دې کړي برخه دي کو وخره سره کې د شی او سندره هم درته اختره کوو کولمړی به تاسو ته ملي هان زده دی خبرونه
السلام علیکم تر ټول اول په مخکړه د خبرونو سرټکو ته د خیبر پښتونخوا مرکزی ښار په خبر په غډون د صوبې په مختلفو برخو کې د کوهستان د تعلیم محکمې یو چارواکي د وژنې خلاف مظاهره شوه په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان پوهنتون ویډیو سکینډل معاملې باندې بحث شوه او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس په شام کې د ډزبندې په اړه د خبرو لپاره نن ترکی ته ورځي. تفصیل: د کوهستان ضلع په شانګله کې د ډسټرک ایجوکیشن افسر نواب علي د وژنې خلاف پرون د اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا مرکز پیښور او د صوبې په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهره شوي. احتجاج کوونکو د نواب علي په وژنه کې د ککړو کسانو د نیول کېدو غوښتنه وکړه. ویل چې که په 48 ګڼټو کې ذمهوار کسان ونه نیول شول نو په پراخو احتجاجونو به لاس پورې کړي. په پیښور کې د مظاهرې پر مهال د سکول آفیس اسوسیشن صوبایي صدر ریاض اخونزاده مشال ریډیو ته وویل
او زمونږ یو ایماندار افسر شهید شوی دی، مونږ د هغې پر زور مذمت کوو او د حکومت نه مطالبه کوو چې هغې قاتلان فلفور گرفتار کړی شي او د هغې خلاف دې د ټیررسټ کورټ کې مقدمه چلیږي.
ځایي اوسیدونکي استادان تور لګوي چې نواب علي د ځایي جرګې په امر له دې عمله وژل شوی چې د تعلیم په محکمه کې د هغوی په خوښه کسان نوبرتي کړي. پولیس وایي چې نواب علي ځان نه وژلې بلکې یو ځای تن په ډزو ویشتلی و. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان هم د دغه پیښې نوټیس اخیستې. نواب علي د اکتوبر په 12 په کوهستان کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شوی و. په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان پوهنتون ویډیو سکینډل معاملې باندې بحث شوه. پرون د اسمبلی غونډې پر مهال د اپوزیشن غړي سنا بلوچ په پوهنتون کې د جینکو زده کوونکو ویډیوګانو جوړېدو پر اساس د هغوی پر زورونې اندېښنه وښودله. ویل چې په کار د معاملې پلټنې وشي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیر مشال ریډیو ته وویل
پرون چې کوم فیډرل ایجنسی د ایف آی اے هغه چې کوم رپورټ ورکړی دی چې دلته خاص کر د لوستونکو چې کوم انجنې دي دا هغه ویډیو جوړ شوی دی، دا هغه چې دی هراسمنت شوی دی، هغه په باره کې مطلب داسې خبرې شوی دی چې د دې یو ډیر لوی خوف هراس جوړ شو.
د اسمبلی سپیکر عبدالقدوس په زنجو د غونډې پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو د اسمبلی په غړو مشتمل یو کمیټه اعلان کړه چې زر به اسمبلی ته خپل رپورټ وړاندې کوي. په عین حال کې پرون په کوټه کې د پوهنتون زده کوونکو احتجاج کړی. د بلوچستان پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال ویلي چې د یونیورسټي انتظامی چارواکي د ویډیو سکینډل پاکله په پلټنو کې هر ډول همکاري ته تیار دي. د کورمې په ساده کې ځایي اوسیدونکو د دوو کسانو د وژل کېدو پر ضد احتجاج کړی. پرون د منډا سیمې دوه کسان چې پلار او زوی وو عدالت ته د تلو پر مهال نامعلومو کسانو په یعقوبی سیمه کې وژل. د پیښې وروسته د وژل شوو کسانو خپلوانو مړي په ساده چوک کې ښودل شوي او د ټل پاړه چینار مرکزي لارې تر 4 تړلې وه. ځایي مشر ملک نیاز باچا پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل که حکومت په 24 کې قاتلان ونه نیول نو احتجاج به پیل کړي. بلخوا په سیمه کې د پولیسو مشر رحیم شاه ویلي هڅه کوي چې زر تر زره قاتلان گرفتار کړي. اخوا د شمالي وزیرستان د بلدیه یا ټی ایم ای محکمه کارکونکو پرون د پیښور پریس کلب مخې ته د خپلو تنخواګانو لپاره مظاهره کړې. مظاهرچیانو ویلي چې د 13 کلونو راهیسې ورته تنخواګانې نه ورکول کېږي چې له امله دوی له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي، نو ځکه دوی ته تنخواګانې ورکړل شي. چارواکو د دوی د تازه غوښتنو په جواب کې څه نه دي ویلي. البته مظاهرچیان وایي د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی ورته ویلي چې د فنډونو د نشوالي له وجې تنخواګانې بندې دي. خبرونه له مشال ریډیو ناوره. د امریکا د بارنو چارو وزارت امرسیال الیس ویلز وای واشنگتن د افغانستان په انتخاباتي کمیشن کې هر ډول لاسوهنې او ورباندې د سیاسي فشار راوړلو مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی ایشیا لپاره د امریکا بارنو چارو وزارت امرسیال وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او د انتخاباتي کمیشن له چارواکو سره کتلي دي. الیس ویلز په خپل ټویټر باندې لیکلي چې امریکا د افغانستان انتخاباتي کمیشن خپل ملاتړ ته دوام ورکوي سو هغوی په خپلواکه توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. چارواکي وای د افغانستان د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې موټر بم بری درې پولیس والا وژلي دي او شپږ دیش کسان یې زخمیان کړي دي. په ژوبلو کې شل ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي وویل چې د پولیسو مرکز ته نږدې دغه چاودنه کې یوې نږدې مدرسې ته هم نقصان رسېدلی دی. د لغمان د والي وایي اسدالله دولتزی رسنو ته وویل په دغه برید کې شل ژوبل ماشومان په درس بوخت وو چې د شیشو را پرېوتو له امله ټپیان شوي دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شام کې د ډزبندۍ لپاره نن مرستیال ولسمشر لوړ پوړي ډیپلوماټ او د ملي امنیت سلاحکار انکری تاستوي. په عین حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه به هیڅکله هم د شام په شمال ختیځ کې د ډزبندۍ امر ونه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس دفتر د نوموړي په حواله په یو بیان کې ویلي چې هغه به د اکتوبر په 11مه له ولسمشر اردوغان سره ملاقات کوي او په سمدستي توګه د ډزبندۍ او د مذاکراتو له لارې د جوړ جاړي لپاره د شرایطو په لړ کې به د امریکا په ژمنو خبرې کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پخوانی لوړ رتبه سلاحکار مایکل مکینلی نن د هیواد د استازو جرګې مخې ته وضاحت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي د استازو جرګې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مؤاخذې په لړ کې پلټنو ته دوام ورکړي. مکینلی چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې سو کاله کار کړی نن به د ایوان نمایندګانو د پوښتنو جوابونه ورکوي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه یوکرېني سیال ولادمیر زیلنسکي ترمنځ د جولای 15مې ټلیفوني خبرو اترو پلټنې کوي. په دغه ټلیفوني مکالمه کې ولسمشر ټرمپ له زیلنسکي نه غوښتي چې دغه د شخصي وکیل روډي ګیلیانی او اټرني جنرل ویلیام بار سره په ګډه د جو بایدن او دغه د زوی هانټر بایدن په اړه د مبینه رشوت پلټنې وکړي. او فرانسوي ورځپاڼې ل فیګارو او رویټرز خبري اژانس وایي چې تهران د اوړي راهیسې د ساینس په پوهنتون یو لوړ رتبه څېړونکي رولانډ مارخیل اکید کړی دی. دواړو خبري اژانسونو د نوموړي د گرفتاری خبر نن ورکړی چې ښایي د فرانسوي ولسمشر ایمانوئل مکرون هغه هسې اغېزمنې کړي چې نوموړي د ایران او امریکا ترمنځ د کشالو د راکمولو په برخه کې کوي. د فرانس بهرنیو چارو وزارت چارواکو له رویټرز خبري اژانس څخه ندي ویلي. دغه فرانسوي څېړونکي د فرانس او ایران غبرګ شریعت لرونکي فریبا عادل خا همکار دي چې د جون د میاشتې راهیسې په ایران کې نیول شوې ده. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال سره ظاهر اورو.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ اتیا پیسې غستل کیږي او په 155 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 190 روپۍ اتیا پیسې او په 190 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 101 روپۍ او په 101 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ 10 پیسې او په 200 روپۍ او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 100 روپۍ 60 پیسې او په 100 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني یورو په 95 پیسې غسل کیږي او په یورو په 98 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 29 او کم نه کم 18، بنو کې 13 او 19، ژوب کې 28 او 10 او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 6 ډیګري سینټی ګریډ وي.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ملیحه مرزاده تاسو ته خبرونه لګ مخ کیول او سره ظهیر د موسم له حال او د پیسو له بیو خبر کړي. په دې غړی کې د نو رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. په کوهستان کې د تعلیم محکمې د یو افسر تر وژنې وروسته مظاهره لا هم روانې دي.
هغه په دفتر کې د ډیوټۍ دوران کې بهیمانه د قتل شوی دی. ماشومانان بچی پاتې شوي دي، بے اثری پاتې شوي دي، قاتلان گرفتار شي او هغې خلاف خصوصي عدالت کې مقدمه چلیږي.
د کورمې په صدې کې ځایي اوسیدونکي د دوو تنانو په وژل کېدو سخت په قهر دي او احتجاج کړی. افغان چارواکی وی پاکستان ته لیگل کیدونکو میوو باندې د نوی ټیکس او د نو نرخونو له وجې دوی ته نقصان کیږي، خصوصا د انارو میوه تر پام لاندې ده.
زمونږ د میوې موسم کې راشي دغه مشکل پیدا کیږي او نه تنها په انارو باندې نرخ جګړه دی بلکې په انګورو باندې هم.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. مشال ریډیو ته او تاسو اور اوریدونکو په کوستان کې څور د مخکې د تعلیم محکمې مشر نواب علي وجل شو او حکومت په لومړي سر کې وویل چې هغه خودکشي کړي خو وروسته څرګنده شوه چې نوموړی په خپل دفتر کې په ډزو وشتل شوی دی. د هغه لپاره د پاکستان په بېلابېلو برخو کې مظاهرې شوې دي. مظاهره چینو تور پورې کړی چې ویزایي جرګې د هغه د وژلو فیصله کړې وه او په حکم یې هغه وژل شوی ځکه چې د دوی په وینا نوموړی د دغو ملکانو د خوښې خلک نه وو مقرر کړي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
په کوهستان ضلع کې د دغه ولسوالۍ د تعلیم د محکمې د مشر نواب علي د وژنې په ضد د احتجاجي مظاهرې د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې د چارواکو او استادانو لخوا د صوبې په بیلابیلو برخو کې ترسره شوې. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د نواب علي په وژنه کې ککړ ټولو کسانو ته دي سزا ورکړي شي.
ریاض بهار خونزاده او د سکول افیسر اسټریشن صوبې صدر ما او زمونږ یو ایماندار افسر چوه دے مونږ داغي پر زور مزمت کو او د حکومت نه مطالبه کو چاغي قاتلان فل فور گرفتار کړي شي او داغي خلاف ته د ټیررست کورټ کې مقدمه چلیږي.
پولیس وايي په کوهستان ضلع کې د نواب علي په نوم د تعلیم د محکمې دا چارواکي درې ورځې وړاندې یو ځایي تن وجلې وو خو احتجاج کوونکي افسران او استادان وايي د ځایي خلکو په جرګه کې د نواب علي د وجلو فیصله په دې وجه شوې وه چې هغه د ځینې ځایي مشرانو په خوښه د تعلیم په محکمه کې ځینې کسان نه وو برتي کړي او په کار ده په دغه جرګه کې ګډون کوونکي ټول کسان معلوم کړي شي او ټولو ته دي سزا ورکړي شي.
زما افتخار نوم دی افتخار احمد شانګلی د سپیشن ټیچر سپیشن صدر یم. هغه د میرټ بالا د سیقه مول غوښته هغې نه هغې خپله منمانې نتایج غوښته هغه د میرټ منې څه قسمه سودابازي کولو ته نه و تیار. هغه په دفتر کې د ډیوټۍ دوران کې هغه سره بهیمانه د قتل شوی دی. ماشومانان بچی پاتې شوي دي بے اثری پاتې شوي دي چې د 788 تحت قاتلان گرفتار شي او هغې خلاف خصوصي عدالت کې مقدمه چلیږي.
تیره ورځ تر ټولو لوی لاریون د شانګلې نه وویستلی شو او دوی په بیشام کې د ګلګیت په لور تلونکي لویه لاره تر 15 ګنټو پورې وتړله او دوی حکومت ته د 30 ګنټو پورې مهلت ورکړو چې کتر هغې په دغه پیښه کې ټول ککړ کسان ونه نیول نو دوی به بیا احتجاجي لاریونونو ته راوځي. بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دغه پیښې نوټس اخیستلی دی او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته یې د دې پیښې د کره پلټنو امر هم کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ او وایې ورې. اوس هم بلوچستان ته ورځو. د بلوچستان په هنتون په ځینو چارواکو تور پورې شوی دی چې دوی په د پوهنتون په ځینو ساحو کې ځینو برخو کې د امنیت په بهانه کمرې لګولې دي چې له ښځو سړو یې ویډیو جوړ کړي او وروسته پې هغوی ویرایي او یا بلیک میل کوي. په دوی تور دی چې له زده کوونکو جنکو څخه جنسي غوښتنې شوې دي. پر دې مسله په صوبایي اسمبلی کې بحث شوی او اپوزیشن ویلې دي چې حکومت دې ښکېلو کسانو ته درنه سزا ورکړي. نور حال بایل ایوب ترین ورو
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازګر چې کله د سپیکر عبدالقدوس بزنجو په مشتابه کې پیل شو نو د ازب اختلاف د اسمبلی غړي سنا بلوچ په بلوچستان پوهنتون کې د زده کوونکو د بلیک میل یا ویرولو په اړه د ویډیو ستونزه راپورته کړه او ویل چې دغه عمل څخه نه هواز د صوبې بدنامي سوې ده بلکې هغه منډي او پلرونه هم د سختي پریشانی سره مخ کړي دي د چا بچان او بچیانې چې په پوهنتون کې زده کړې کوي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي لازیری وروسته و مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان پوهنتون پر ستونزو باندې حکومت او د حزب اختلاف غړي په یوه خوله دي. په کار دی چې په دې کې تورن کسانو ته سخته سزا ورکول سي.
پرون چې کوم فیډرل ایجنسی د اف آی اے هغه چې کوم رپورټ ورکړی دی چې دلته خاص کر د لوستونکو چې کوم انجن دي داغه ویډیو جوړ شوی دی داغه چې دی هراسمنت شوی دی هغه په باره کې مطلب داسې داسې خبرې شوی دی چې د دې یو ډیر لوی خوف و اراس جوړ شو بالخصوص په پلرونو کې په مندو کې چې موږ خپل بچیان خپل لونی خپل اولاد پونتون تاسو د علم د پاره د پهونی د پاره، لیکن هلته ځینې داسې خلک دي دا ویډیو سکینډل جوړ شو، دا غي ویډیوګانې جوړې شوی دي، هغه بلک مل کیږي.
روسته د بلوچستان اسمبلی سپیکر عبدالقدوس بزنجو د اسمبلی د غړو یو کمیټه اعلان کړه. په کمیټه کې د ټولو سیاسي جماعتو غړي موجود دي او دوی به ژر تر ژره و اسمبلی ته د پونتون په اړه رپورټ وړاندې کوي. بلې خوا ته تېره ورځ هم د بلوچستان پونتون د پیش په ځای د زده کوونکو له لوري په کوټه کې د احتجاج لړۍ روانه وه. په دې ترڅ کې تاسو د کمپوډو احتیاطي غړو مشالې ډیو ته وویل چې د ډېره وخت راهیسې دوی چیغې وهلې چې په پوهنتون کې د زده کوونکو سره ناوړه عملیات روان دي، خو چا و دوی ته غوږ نه نیولی.
حافظ سید نور تقریبا په 2018 کې موږ د اواز راپورته موږ ته د طلبه حقوق راکړي، د سلونونو حقوق راکړي، موږ د پروګرام په دغه د ویسې خلاف یونیورسيټي کې دننه بیا هلته پر موږ باندې حمله وسوه، موږ یې گرفتار کړو.
زما نوم کبیر افغان دی. د سکیورټي په نامه باندې کیمرې لګولې، دغه په ذریعه باندې کاغه کنټرول روم جوړ کړی دی. پاکی دوی ټوله ناستې کم سټوډنټس دي، میل پی میل دا ویډیو جوړي، د دې فوټوګان جوړي، بیا د بلیک میل کوي، بیا دا غو ته استي، بیا غره غواړي هغه بیا دمکیان ورکی ک تاسو زمر ناجایز خوښیت نه فرکوي، دا ویډیو به تاسو ورونه ته تاسو فلرو ته ورسیږي.
پر پیش باندې خپل د بلوچستان پونتون وایس چانسلر جاوید اقبال ویلی دي چې د پونتون انتظامی چارواکي د ویډیو سکینډل په هاړه د پلټنې د مرکزی ادارې اف ای ای سره هر ډول مرسته جوګا دي. په خپل ویډیو پیغام کې جاوید اقبال د پونتون څخه د ځینو چارواکو د نیول کېدو یا هم د ویډیو جوړېدو خبره رد کړې ده او ویلي دي چې دا د پونتون د کردار خرابولو خلاف یو سازش دی. دلته خبره ده د ویلو ورته چې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل پر ویلو باندې د پلټنې مرکزی ادارې اف ای ای د پونتون د ویډیو سکینډل په اړه د پلټنې کار روان ساتلی او د رواني میاشت په 28 نیټه به خپل رپورټ وایي کورټ ته وړاندې کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو له دغه لارو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو مختلفو پاڼو ته ورشئ او د مشال ریډیو ټول خبرونه، ویډیوګانې او همداراز رپورټونه هلته وګورئ، ویلولئ او همداراز دوستانو سره هم په اسانه باندې شریک کړئ. که چیرته په کوم ځای کې تاسو زموږ مشال ریډیو ډاٹ کام یعنی زموږ ویب سایټ نه خلاصیږي نو د هغې په اړه راته ووایئ، کوشش به وکړو چې دغه مسله مو هم در حل کړو. د کورمې په صده کې ځایي خلکو د دوو کسانو د وژنې خلاف احتجاج کړی دی او دوی د صدې په چوک کې مړی ایښی وو او د ټل پړه چنار مرکز یې د 2 دپاره وتړه. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د خلکو ژوند یې خوندي کړي او هغه کسان دې ونیسي چې د دغه دوو کسانو په وژنه کې لاس لري. دوی همداراز ویل دي که حکومت دا کار ونه کړي نو دوی به خپل احتجاج لا پسې پراخه کړي او حکومت ته به لا نورې ستونزې جوړې کړي. په دې اړه نور زموږ همکار طارق اورگزای درته وایي.
د کورمې په ساده کې د نهې په ماسپخین دوه تنان تر وژل وروسته د هغوی خپلوانو او ځایي اوسیدونکو مظاهره کړې او قاتلان یې د نیولو غوښتنه کړې ده. تېره ورځ د مونډا سیمې پلار او زوی هغه وخت په یعقوبی کې نامعلومو تنانو ووژلو کله چې هغوی په عدالت کې د پېشۍ لپاره پاړه چنار ته ورغلي ول. تر دې وروسته د سیمې اوسیدونکو د وژلو مړي د سدې په چوک کې خودل اوټل پاړه چنار مرکزی لارې تر 4 وتړله او بل دا چې هغلته درېوګاړو ته هور همور واچولو. د خوارکلی ځایي مشر ملک نیاز بادشاه وایي که حکومت په 24 کې د وژلو تنانو قاتلان ونه ول نو دوی به یو ځل بیا د سدې په چوک کې پلت وهي.
دا مطالبه منظوري نه کړله، دا خلکو ته سزا ور نه کړله، دا احتجاج به کمپلیټ تاسو سره پوښتنې شروع.
معلوماتو تر مخه د مونډا سیمې فضل رحیم او د هغه زوی عبدالرشید تر هغې وروسته وژل شول چې عدالت د جنکو تختولو په کیس کې فیصله د کولو لپاره بلنیټه ورکړه. دا پلار او زوی د خپل هغو کورنیو غړو په کیس کې عدالت ته حاضر شوي ول، کمو پسې د دوو جنکو د رتختولو کیس دی. د پیرکایم ځایي مشر حکمت خان حکمتیار وایي دا تنان بې ګناه ول نو ځکه یې په وژل کېدو خلک راووتل او دومره سختې احتجاج وکړو. حکمت خان حکمتیار زیاتوي که حکومت غواړي چې د سیمې امن برقرار پاتې شي نو قاتلان دې زر تر زره ونیسي، ځکه چې هغلته بې ګناه خلک په نښه کېدو خطره ده.
حکومت دے خلاف اور کاروائی ورتی ہے گرفتار کی
بلخوا د کورم ضلع د پولیس مشر ریم شاہ وائی چاچی هم قانون پلاس کی اخست وی د هغوی پر ضد به کاروائی کی گی. ریم شاہ زیادہ وی دوی به د وجلیو تنانو قاتلان نسی او قانون منگولو ته سپاری، خو هغه تنان به هم نه پریږدی چاچی په احتجاج کی سرکاری املاکو او شخصی گاڑو تا نقصان ورسولی دی. د پولیس مشر دا هم وای په پاڑا چنار او صدق کی گیر ټول خلک کی لخپلو گاڑو سره محفوظ مقام ته رسولی او د سیمې امن برقرار ساتلو لپاره هغلتا پوز او د ملشی ځواک سرتیری تعینات کړی دي. د ذکر دا چې دوه کاله وړاندې د براکور مې بغده دوه جنہ کې د منډا سیمې له دوه هلکانو سره ودونه کړې چې پر دغه د هغوی کورنۍ ډېرې خفه وې او غوښتنه یې کوله چې خپلې جنہ کې دې ورته واپس کړی شي، خو دوی ورته انکار کړی و. که څه هم هغه جنہ کې او هلکان د مرګ له ویرې خپله سیمه پرېښودلې، خو هغوی په هغه وخت د ویډیو له لارې دا اقرار کړی و چې دوی په خپله خوښه دا هر څه کړي او چا ورباندې هیڅ زور نشته. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو مشال ریډیو اورې د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې خزو ته په جایداد کې خپل برخه ورکولو په اړه یو قانون منظور شوی دی چې ډیرو خلکو یې ستاینه کړې. تر دې قانون وروسته اوس هر څوک کولی شي وي ښځې لپاره جایداد وغواړي او که دعوه یې په حقه وي نو ښځینه محتسبې له لارې به ورسره مرسته کیږي. خو ځینې خلک وایي حکومت دې د دې قانون په عملي کولو ډیر زور راوړي. خالد خان نور تفصیل لري.
دغه قانون کې ویل شوی دی چې اسلام او د پاکستان په دستور کې زنانو ته د مور پلار یا د خاوند په جایداد کې خپل برخه ورکول شي، خو ځینې خلک په دوکا دغه زور زیاتې یا نورو طریقو سره د حق نه دوی محروم کوي. دا قانون تر مخه کوم خلک چې خپل لور خور یا خزا په جایداد کې خپل جایز حق نه ورکوي، دا غوی لاړخه دا غی خپلوان یا غیر دولتي موسسه دا زنانو د پاره د متصب ادارې ته شکایت رسول شي، هو هغه به بیا د متعلقه ضلع ډیپټي کمشنر، پولیس او نور ادارو ته امر کوي چې په دا حق لا پلټنې وکړي. دا پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان چې دا قانون یې په اسمبلی کې وړاندې کړو، مشال ریډیو ته په دې کړه وویل.
زنانو چې کومه محتسب ده هغه لم دا اختیارات په دې قانون لاندې ورکړل چې کيو زنانه تخپل حق نه ملويږي په جایداد کې، یا د زنانه څوک ملګری، یا د زنانه د فیملی یو کس، یا د څوک کوم عام ان جی او وی کس څوک می ناغه شکایت کولی شي چې ر د فلانې زنانه تخپل حق نه ملويږي، نو بیا د ډي سي نواله تر د سټیټ اریو افسر چې کوم دی ناغه د خبره پابند کړی شوی دی چې صوبای د زنانو محتسب جدا غورته ډایریکشنز ورکړي او کیسو ګوري چې واقعي هم دغه سی وی نو ته ډایریکشنز ورکي او دغه حق ته زنانو ته ملوشي.
په دغه قانون کې د جایداد نه مطلب منقوله او غیر منقوله ملکیت دی، کوم چې یو زنانه ته په وراثت کې شری او آئینی ترکو سره ملاویږي، او که چېرې دغه جایداد سکرایا یا نور ګټه وي نو هغه به هم د محتسب اداره متعلقه زنانه ته ورکوي. د جمعیت العلماء اسلام فی زنانه غړي میرمن نعیمه کشور په دغه قانوني مسوده کې ځینې ترامیم تجویز کړیو خو هغه منظور نشو. د اسمبلی غونډې وروسته نعیمه کشور مشال ریډیو ته وویل،
او دا زموږ لپاره د افسوس خبره ده زویم چې دا قسمه بیلونه روړي، ځکه چې زموږ ته اسلام هزارو سال پهلی دا حق را کړو، ولې مونږ نن د دې لپاره قانون سازی کوو او مونږ نن د دې لپاره بیل روړو، مونږ د دې لپاره کورټ جوړو، مونږ هغه ته فیسلټیز ورکو.
دا خیبر پښتونخوا اسمبلی کې کمزوري او بې وسه خلکو سره قانوني مرستې کولو په رز هم دا لیگل ایڈ په نوم یو قانون منظور شو. دا کوم تر مخه ټول ها خلکو سره به مرستې کولی شي، څوک چې په معمولی مقدمو کې بندیوان وي او د پیسو د کمی یا د نورو وجوهاتو په سبب په عدالت کې خپل مقدمه نشي کولی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاندې هلې زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی
سې پټی وس زما کو وس هر څه غره نه ټول تیلی
زه باګیدا الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دی نو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیاب او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هلي
مشال ریډیو ته غوږیوړونکو تاندې هلي کې هلي خبرونه کې تاسو د مېرمنو په اړه څه اوریدل شي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د مشال ریډیو په بیلابیلو رپورټونو کې دا ذکر شوی دی چې د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان اعلان کړی دی چې د اکتوبر په 8 تاریخ د حکومت پر ضد احتجاج شروع کوي او د احتجاج به د اکتوبر په 1 تاریخ اسلام آباد کې راغونډیږي او دلته به دوی درنه ورکوي یعنی پرلت به وي دوی دا هم ویلي چې دغه پرلت به تر هغې پورې روان وي تر څو چې حکومت لري کړی نه وي نو معنا دا چې دې کې ډېر وخت لګېدلی شي آیا د ده دا مظاهرې او دغه پرلت به د پاکستان په اقتصاد خصوصا د اسلام آباد خوښه په اقتصاد باندې څه اغیز وکړي دا د بروال کاکړ په رپورټ کې ورو
مولانا فضل الرحمن په داسې وخت کې د اپوزیشن د نور ګوندونو په مرسته او ملاتړ د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې احتجاج کوي چې د حکومت په وینا پاکستان وار له مخه له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی په تیر یو کال کې نه یوازې د ولس لخوا د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه سوي بلکې د مل تجارانو هم د نویو ټکسونو پر ضد مظاهرې کړې دي خو د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت وایي د ملک اقتصاد له بحران سره مخامخ دی او ولس باید ټکسونه ورکړي د پاکستان پر اقتصادي حالت نظر لرونکي او د خیبر پښتونخوا د تجارانو مخکښ زاهد شینواری وایي داسې احتجاجونه به د ملک وار له مخه ځپل سوی تجارت په ټپه ودروي نوموړي مشال رادیو ته وویل چې اپوزیشن او حکومت دواړه باید د ملک مخ پر لا خرابۍ اقتصاد ته پام وکړي
دا زمونږ کاروبار ته او اکانومی ته ډېر لوی نقصان رسوي او مخکې چې په تېر حکومت کې د دې تحریک انصاف والا کومه درنه شوې وه هغې اربونه روپۍ نقصان د اکانومی ته رسېدله و دا تېرو دېرشو څلوېښتو کالو کې مونږ اکانومی دومره سلو شوې نه وه دومره کمزورې شوې نه وه مونږ تجارت انډستری او ټریډ چې دی هغه ټول په ډېر زیات مسایلو ته مخامخ دي
عمران خان چې کله د 2013 کال د جولای په پای کې واک ته ورسید تر هغه وروسته یې یو شمیر هیوادونو ته د دې لپاره سفرونه وکړل چې هم اقتصادي مرستې وغواړي او هم پانګوال دې ته وهڅوي چې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي د سیاسي او اقتصادي چارو پو رفیع الله کاکړ وایي که د اپوزیشن ګوندونه په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد احتجاج کوي نو دا به نه یوازې حکومت له مشکل سره مخامخ کړي بلکې پر بهرنۍ سرمایه کاری به هم ډیر منفي اغیز وکړي
اول خدا دې چې دا پر مارکیټ سره چې یو غیر یقینو صورتحال پیدا شي هغه غیر یقینو صورتحال چې دی هغه ډیر تاوان رسوي چې د دې حکومت مستقبل په خطر کې دی نه دی دا نور به پاتې سي یا به دا حکومت لیرې سي نو دا سوالونه چې دي هغه فارن انویسټرز او که دلته اندرونی کم مارکیټ چې دی پر هغه لوی اثر اچي هغه رنګه د اسلام آباد بندې ده نور د اسلام آباد سره چې کم کاروبارونه تعلق لري اړیکې لري نو هغه ته هم تاوان رسي نو بالکل کچیرې داسې دغه وسي د عمران خان چې کم کوشش دی چې فارن انویسټرز راولي دا هغه ته تاوان رسي
مولانا فضل الرحمن او د اپوزیشن نور مشران تور پوری کوي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د درغلیو په نتیجه کې واک ترلاسه کړی وو او اوس د دوی په وینا د عمران خان حکومت ناکامه شوی او باید استعفا ورکړي خو د تحریک انصاف مشران وایي اپوزیشن ګوندونه ولس رد کړی وو او اوس د دوی په وینا د دې لپاره احتجاجونه کوي چې خپلې درغلۍ پټې کړي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی 15 بجې شوې. راځي چې ملیحه میرزاده څخه د خبرونو لنډیز وګورو.
د کوهستان ضلع په شنګه کې د ډسټرکټ ایجوکیشن افسر نواب علي د وژنې خلاف پرون د اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا مرکز پیښور او د صوبې په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې شوې. احتجاج کوونکو د نواب علي په وژنه کې د ککړو کسانو د نیول کېدو غوښتنه وکړه. ویل که په 8 ګڼو کې ذمهوار کسانو نه نیول شول نو په پراخو احتجاجونو به لاس پورې کړي. په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان پوهنتون ویډیو سکینډل معامله باندې بحث شوې. پرون د اسمبلی غونډې پر مهال د اپوزیشن غړي ثنا بلوچ په پوهنتون کې د جینکو زده کوونکو ویډیوګانو جوړېدو پر اساس ورونه اندېښنه خو د لاو ویل چې پکار ده د معاملې پلټنې وشي. د اسمبلی سپیکر عبدالقدوس بزنجو د غونډې پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو اسمبلی پر غړو مشتمل یو کمیټه اعلان کړه چې زر به اسمبلی ته خپل رپورټ وړاندې کوي. د کورمې په صدا کې ځایي اوسېدونکو د دوو کسانو د وژنې پر ضد احتجاج کړی. دغه کسان په یعقوبی سیمه کې عدالت ته د تلو پر مهال وژل شوي. احتجاج کوونکو د دوی د قاتلانو د نیول کېدو غوښتنه وکړه. پولیس وویل چې په پېښه کې ککړ کسان به زر ګرفتار کړي. د شمالي وزیرستان د بلدیې یا د ټی ایم ای محکمې کارکوونکو پرون د پېښور پرېس کلب مخې ته د خپلو تنخواګانو لپاره مظاهره کړې. مظاهرچیانو ویلي چې د 13 کلونو راهیسې ورته تنخواګانې نه ورکول کېږي. حکومت ته د دوی د تازه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د افغانستان د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې موټر بم برید 3 پولیس والا وژلي او 6 کسان یې زخمیان کړي. په ژوبلو کې شل ماشومان هم شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په شام کې د ډزبندۍ لپاره نن روسیان ولسمشر لوړ پوړي ډیپلوماټ او د ملي امنیت سلاحکار مایک پینس انکرې ته استوي. په حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه 22 د شام په شمال ختیځ کې د ډزبندۍ امر ونه کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پخوانی لوړ رتبه سلاحکار مایکل مکینلی نن د هیواد د استازو جرګې مخې ته وضاحت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مخستې په لړ کې لټنو ته دوام ورکړي.
ملیحه میرزاده و چې تاسو د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو اوس زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې وایي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې وایي د حکومت په وینا اسلامي نظریاتي کونسل د پولي او ساسکو ورکولو په حق کې جاری شوی سلو پورې فتوی تایید کړي. ادارې وایي وړاندې هم د پولي او ساسکو متعلق دارنګ فتوی جاری شوی. د بیلګې په توګه په کال 2014 کې مولانا سمیع الحق او سنی اتحاد کونسل د پولي او قطرو په حق کې فتوی جاري کړې وي او د پولي او ورکرانو د وژنو غندنه یې کړې وه. ادارې وایي تیر وختونو کې د پولي او د مخنیوي لړکې د ټولو لوی خنډ ناقانونه ګرځولې شوی د وسلوالو دلیوی چې دا قطری د مسلمانانو پر ضد ګرځولي. خو په نن وخت کې غټه مسله په سوشل میډیا د غلطو معلوماتو په ذریعه پروپاګاندا خورول دي ځکه چې دا د ولس پزلونو کې یره خورېوي. ادارې وایي که هم د وسلوالو لاړخ د پولیو د ساسکو ضد ننګونې لا ختم نه دي چې د دې غلطو اوازو له وجې د پولیو ساسکو نه انکار کوونکو مسله راپیدا شوه. نو پکار دی چې حکومت د پولیو په ضد په جنگي بنیادونو اقدامات وکړي او دې عمل کې باید چې مقامي مشران او جماعتونه شامل کړي شي ځکه چې دا کار آسان نه دی. پکار ده چې د دې لپاره غوره اقدامات وکړي شي. جمهوریت په خپلې ادارې کې لیکي په پاکستان کې د تیلو او ډالر په نرخ کې د اضافه او د خراب اقتصادي حالاتو په بانه د تیرو سو میاشتو راهیسې د ګرانۍ یو طوفان را روان دی. ادارې وایي بهشکه چې د دې شیانو له وجې په سنا سره ډول دا د ګرانۍ سبب جوړیږي خو د دې په جواز جوړولو چې د زیاتې منافع ګټلو کومې چارې په دې ملک روانې دي دا په هیڅ جوړ سم کار نه دی. ادارې وایي د یوې ریړۍ والې نواخلې تر د یو غټ کاروباري تن پورې د خپلې اندې په دې ګرانۍ راوستلو د ولس استحصال کوي. ادارې وایي په داسې حال کې د نرخونو کابو کولو لپاره وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ د ټولو اعلی وزیرانو غونډه رابللې. نو هیله ده چې حکومت به په دې مسله کابو ومومي او نه یوازې په دې خلکو پر ضد کاروایی وکړي بلکې دا خلک به په سرکاري نرخ د شیانو د خرڅ هم پابند کړي. نوې وخت ورس پڼ خپلې ادارې کې وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي کابینه کې د نورو فیصلو ترڅنګ د مولانا فضل الرحمن په ازادۍ مارچ هم غور وشو. ادارې وایي که د ازادۍ مارچ ودرول کولو لپاره حکومت له زور کار واغست نو د دې به حالات خراب شي. نو د دې ازادي مرج ته مخنیوي لپاره به غوره لار دا وي چې ولس ته اسانۍ ورکړی شي. ادارې وایي که د حکومت د اقداماتو له وجې اقتصاد ښه شي او ولس ته خپلو امروزه مسلو کې اسانۍ ترلاسه کېدل شروع شي نو د اپوزیشن یو تحریک هم حکومت ته نقصان نشي رسولی. نو باید چې وزیر اعظم عمران خان دې اړخ ته توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو سوم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ټایمز لیکي چې امریکا له پاکستان غوښتي چې په جیلونو کې د موجودو لشکر طیبه وسلوالې ډلې د مشر په ګډون د دې ډلې نور نیول شو غړو باندې مقدمه وچلې او د عدالتونو له لارې ورته خامخا سزا ورکړي. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د ماین پاکولو کار ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې یوې ښځینې ډلې په یو ولایت کې دومره ډیر کار کړی دی چې دغه ټوله صوبه یا ولایت یې له ماینونو پاک کړی دی. ملیحا میرزاده درته د دوړو مقالو غټه کې وایي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د جنوبي او مرکزي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي وزیر الیس ویلز له پاکستان نه غوښتي چې په جیلونو کې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې کسانو ته د عدالتونو له لارې سزا ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاریس کې په یوه غونډه کې به برسېره شي چې نړیوال طاقتور هیوادونه د اسلام آباد لخوا د وسلوالو خلاف په اخیستل شوو ګامونو څومره قانع دي. رسپانډه لیکي د امریکا لخوا له پاکستانه د لشکر طیبه د مشر حافظ سعید خلاف د ګامونو پورته کولو غوښتنه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې اسلام آباد د تورو پیسو سپینولو یا د منی لانډرینګ خلاف په هلو ځلو کې بوخت دی. د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې تیر کال پاکستان په خپل خړ لیست کې اچولو او ورباندې بندیزونه ولګول. رسپانډه لیکي پاکستان چې وار له مخه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د بندیزونو له وجې ورته شاوخوا لس ارب ډالره نقصان رسیدلی. رسپانډه لیکي په پاریس کې روانه غونډه کې به نتیجه روزي چې آیا پاکستان له خپلې خاورې د ترهګرو د مالي سرچینو د له منځه وړلو او د تورو پیسو سپینولو په لړ کې د اطمینان وړ ګامونه اخیستي دي که نه. کچاره پاکستان نړیوال هیوادونه قانع نه کړل شول نو ښایي دغه هیواد د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په تور لیست کې شامل شي. دا وخت ایران او شمالي کوریا په دغه فهرست کې دي. رسپانډه لیکي پاکستان د لشکر طیبه مشر او د هغه ملګري د امریکا او نړیوالو طاقتورو هیوادونو د خوشحالولو لپاره گرفتار کړي دي. خو رسپانډه د غربي سفارتکارانو له خولې وایي چې دا به د دې لپاره کافي نه وي چې پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په تور لیست کې د شاملېدو مخنیوي وشي. بلخوا ډیلی ټلیګراف رسپانډه لیکي چې د افغانستان د ماینونو خلاف پروګرام په دغه هیواد کې په تیرو سلویښتو کلونو کې د جګړې پر مهال خښ کړل شوي بارود او بمونه لرې کړي دي. رسپانډه لیکي دغه پروګرام د 1909 کال راهیسې په هیواد کې تر 13 ملیون زیات بارودی مواد او 1,68,000 ماینونه پاک کړي دي. رسپانډه لیکي د اکتوبر په پای کې به د افغانستان بامیان لومړی ولایت وي چې له ماینونو څخه به پاکو ګرځول شي او دا کار د ښځو یوې ډلې کړي دي. په بامیان کې د ماین پاکولو کار په کال 2003 کې پیل شو. له هغه وخت راهیسې هلته تر 6,000 زیات بارودی مواد ډېر په زیار لرې کړل شوي چې پکې مارټر بمونه هم شامل دي. رسپانډه لیکي په افغانستان کې د جګړې سلویښتو کلونو ډېره تباهي کړې ده. د 23 ملیون آبادي لرونکي دغه هیواد د نړۍ یو له هغو ملکونو څخه دی چې پکې ډېر ماینونه خښ کړل شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډېره سخت
راغلی تیر هر څه ته
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوښیو سم یو مرکه تاسو در اورو. د پاکستان ته هر کال له افغانستان په سلګونه ټنه انار زی، خو د پاکستانی چارواکو لخوا په تعرفه یو یا ډیوټي لوړه شوې ده. دغه ډیوټي ټیکس له وجې افغان چارواکي وایي چې د دوی انار په پاکستان کې ګران تمامیږي او له همدې وجې ډیر نه خرڅیږي. کله چې ډیر نه خرڅیږي نو د افغانستان نه الته ډیر نه لیږل کی. په دې اړه باندې زموږ همکار نوریاس نوری په افغانستان کې د چیمبر آف کامرس د مرسل مشر خان جان الکوزی سره مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه کړې ده چې دا مسله د پاکستانی چارواکو سره چړل شوی او کنه
متاسفانه کله کله څه هر وخت زمونږ د میوې موسم کې راشي دغه مشکل پیدا کیږي او نه تنها په انارو باندې نرخ جګتلی دی بلکې په انګورو باندې هم زمونږ چې دا سږ کال مو انګور صادر کړل دې باندې هم لږ نرخ محصول زمونږ نه واخیستل شو. یو وضاحت دپاره باید وویل شي چې تعرفه پاکستان جګه کړې نه ده. تعرفه پخوا هم 14% وه اوس هم 14% ده. زمونږ تعرفه لا د دوی په نسبت باندې جګه ده. مونږ د دوی په میوو باندې 45% تعرفه وضع کړې ده. خو دوی هغه نرخ یا انویس یا بچک چې ورته وایي د ارزښت د یو کیلو د یا د یو ټن انارو یا د میوې دای جګ وړی دی. پخوا فرضاً پروس کال یو کیلو انار په 40-50 سنت باندې دې محاسبه کول د ارزښت له مخې نه دا اوس 90 سنت ته وړي دي. 40 سنت اضافه کړی دی. نو په دغه خاطر باندې یو مشکل درته پیدا شوی دی چې په انارو باندې مصرف زیات راځي. تعرفه کې نه ده چې دا مالګه ارزښت د کانټینر ته پخوا یو کانټینر ارزښت یا قیمت $50,000 کېدو
$10,000
دا قراردادونه باید شوي وي. لکه یو تعداد هیوادونه د مشترک المنافع هیوادونه په مرکزي آسیا کې یا په جنوبي آسیا کې د فارق هیوادونه په خپلو منځونو کې سره قراردادونه لري او د هغه قرارداد له مخې نه په 2 کالو کې څوک نه نرخ جګولی شي نه څه تعرفه جګولی شي. در چې موږ هم د WTO غړي یو پاکستان هم د WTO غړی دی. اکثره وخت هغوی تعرفو کې ډېر لاس نه وایي. عمده مشکل دا دی چې نرخ جدوي ارزښت د جنس جدوي. فرضاً ته 15 تنه یا 10 تنه جنس وړې پخوا دي یو تن پیسې ورکولې فرضاً $1,000 یا $1,500 دې ورکول اوس $1,500 ورکې. دوی دا دلیل وایي چې زمونږ بورډ د ډیټابیس د CDR دوی ورته بورډ لري. هغه بورډ وایي چې څنګه د دنیا لپاره نرخ ټاکو نه تنها د افغانستان د انارو لپاره ټاکو بلکې موږ ته انار د هند نه راځي د ایران نه راځي یا مڼې راځي یا انګور راځي د چین نه راځي. موږ په ټولو باندې دا قیمت د ارزښت مو لګولی دی. خو په هر صورت زمونږ د دولت کمی هم ده. دولت په دې ارتباط خاصه توجه نه ده کړې.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ اوریدونکو راځي چې اوس یو سندره ورو د کبیر امیری په غږ کې
سندرا
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف مشر هوډ څرګند کړی چې پر نړیوالو قرض ورکوونکو به زور راوړي چې د ښځو د برابرۍ خیال دې وساتي. کریسټینا لینا جورجیوا پرون په یو غونډه کې په خلکو وکړه چې داسې کېدو ته دې تیار ووسي. هغه دوهمه ښځه ده چې د ایم ایف مشره جوړیږي. په دې اړه د روټرز خبري ژانس رپورټ له عبدالحی کاکړه اورو.
د مالی نړیوال صندوق ایم ایف مشره کریسټالینا جورجیوا یو وتلې اقتصاد پوه ده چې تعلق یې له بلغاریا سره دی. تر دې وړاندې دا د نړیوال بانک مشره وه. هغې د ښځې په حیث تر کلونو پورې په مختلفو مالي ادارو کې مشکلات ګاللې دي. همدا وجه ده چې کله یې پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وینا کوله نو زیاتره خبرې یې د ښځو د برابرۍ او اقتصادي سوکالۍ په اړه وي. نوموړي وویل چې اقتصادي څېړنې په واضح توګه دا ښیي چې صنفي برابري اقتصاد غوړوي. هغه په شخصي سکتور کې ښځو ته د ځانګړي برخې ورکولو حمایت وکړ. هغه د آی ایم ایف د څېړنو حواله ورکړه او ویل چې په کومو ادارو کې چې پر لوړ پوړو چوکیو په ناستو کسانو کې د 8 یا 11% په منځ کې ښځې وي، هغه کمپنیانې په اقتصادي توګه ښه وده کوي. کله چې کریسټالینا جورجیوا په 2018 کال کې د نړیوال بینک مشره شوه نو هغه یو هدف وټاکلی چې د بینک په لوړ پوړو چارواکو کې به د سړیو او ښځو تعداد سره برابر وي، او هغه د هدف تر ټاکل شوي وخت 2 کاله لمخه ترلاسه کړ. هغه په کمپنیانو او ادارو کې د ښځو او سړیو د تنخواګانو ترمنځ پر فرق هم رڼا واچوله او وی ویل چې په پرمختللو هیوادونو کې د سړي او ښځې په تنخوا کې 14% فرق وي، چې تر ټولو زیات فرق په جنوبي کوریا کې دی چې 8% جوړیږي. څېړنې ښیي چې په پرمختللو هیوادونو کې سړیو او ښځو ته د مهنت په بدل کې کمې پیسې ورکول کېږي. په هغو کې د فرق شرح کمه ده، خو په زیاتره هیوادونو کې دا فرق بیخي زیات دی. په دې حواله د ناروې هیواد حواله ورکړل سوې ده چې د ښځو او سړیو د ښه مساوات په اړه شهرت لري. په دې هیواد کې 40% ښځې داسې دي چې د سړیو په مقابله کې ورته د کار په بدل کې هیڅ پیسې نه میلاوږي، خو پاکستان هغه هیواد دی چې پکې د ښځو او سړیو ترمنځ د کار په بدل کې د پیسو ورکولو شرح 0% ده. یعنی په 0 کې یوازې یوې ښځې ته د کار په بدل کې پیسې میلاوږي او 999 ښځې مفت کار کوي. د ایم ایف مشر هم دغه حالاتو ته په کتو سره وویل چې دا به د سړیو او ښځو د برابرۍ لپاره پوره پوره کار کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي ځواکونو په ترهګرو ډلو بریدونه زیات کړي دي، په کراچۍ کې ایچ آر واکي د دغه وسلوالو د بیا فعالېدو خبر ورکوي چې تازه دلته د دوی په وینا ورغلي دي. د دوی په خبره د پاکستان دا کسان پاکستانیان دي او له افغانستان ورسانه شوي چې کوشش کوي د خپلو پخوانیو ملګرو په فعالولو سره لوی حملې وکړي، خو دوی وعده کوي چې دغه سکولو ته به پرې نه ږدي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې ورکړو.
په کراچۍ کې د القاعده ترهګرې ډلې د بیا راپورته کېدو ویره ښودل شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا وسلوال کوشش کوي چې خپل پټ ملګري منظم او ترهګر بریدونه وکړي. دلته د ترهګرې سره د مبارزې ادارې یو چارواکي راجا عمر خطاب ډان ورسپانې ته ویلي چې دوی ته معلومات رسیدلي چې د القاعده وسلوال ډلې شپږ غړي له افغانستانه کراچۍ ته تللي دي. د چارواکو په خبره دا کسان پاکستانیان او د کراچۍ اوسیدونکي دي. دوی ډیر وخت په افغانستان کې تیر کړی او هلته یې په جنگونو کې برخه اخیستې. تیر هفته افغان استخباراتي ادارې انډیس په یو خبر پاڼه کې ویل چې دوی د امریکایي ځواکونو سره په شریکه په هلمند ولایت کې په ځانګړو عملیاتو کې د القاعده مشر عاصم عمر په شمول د دې ډلې شپږ غړي وژلې دي. د خبر پاڼې تر مخه دا کسان د چمن، پېښور او وزیرستان اوسیدونکي وو. عاصم عمر په هند کې زیږیدلی خو د انډیس په وینا د پاکستان د کراچۍ دی. افغان چارواکو ویلي چې په دې عملیاتو کې څوارلس مشکوک وسلوال نیول شوي هم دي چې د ډیرو تعلق د پاکستان سره دی. په سمدستي توګه معلومه نه ده چې په کراچۍ کې د القاعده ډلې سره تړلي راڅرګند شوي شپږ کسان په افغانستان کې د دې ډلې خلاف د افغان ځواکونو د عملیاتو د فشار له وجې خپل پلرني وطن ته تللي او که بله وجه ده. خو پاکستانی چارواکو ډان ورسپانې ته ویلي چې دا کسان غواړي له کراچۍ ترهګرې حملې پلان کړي چې دوی به یې دې کار ته پرې نه ږدي. تر دې مخکې هم په کراچۍ کې د تحریک طالبان پاکستان، افغان طالبانو، القاعده او داعش وسلوالو د غړو د استوګنې په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. د دې ډلو ځینې کسان نیول شوي هم دي. د چارواکو په وینا دلته د پخوا په پرتله امنیت ډېر شوی خو هدفي وژنې لا هم شته دي. ډان ورسپانې د امنیتي ادارو له خولې ویلي چې اکثره هدفي وژنې د شیا سنی اختلافات او یا هم د قلنګ اخیستو پیښې دي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی د کرکټ لپاره ځینې نوي قوانین را جوړ کړی دي. دا قوانین تر هغه وروسته جوړ شول چې په تیر ورلد کپ کې نړیوال لوبو په محل باندې ځینې داسې کارونه وشول چې د قانون تر مخه صحیح وو خو نیوکې پرې ډېرې وشولې. وروال کاکړ پر رپورټ جوړ کړ.
د کرکټ نړیوالې شورا پریکړه کړې ده چې د یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو د هر نړیوال ټورنامنت په سیمی فاینل او فاینل کې به نور لوبه بې نتیجې یا برابر نه پاتېږي. دا پریکړه د یادې شورا په هغه غونډه کې سوې چې د اکتوبر پر 12مه او 13مه یې په دوبۍ کې پر همدې او یو شمیر نورو موضوعاتو بحثونه وکړل. د کرکټ نړیوالې شورا تر غونډه وروسته وویل چې اوس به د منډو د اوسط یا رن ریټ پر ځای په هر سیمی فاینل او یا فاینل لوبه کې پر لپسې سوپر اورونه ترسره کیږي تر څو چې نتیجه نه وي ورکړې. د کرکټ نړیوالې شورا دا پریکړه د 2019 کال د کرکټ د نړیوال کپ د فاینل په تناظر کې کړې ده. په هغه لوبه کې کوربا انګلینډ و نیوزیلینډ ته په داسې توګه ماتې ورکړې وه چې خلک ورته د لانجمنې لوبې په نظر ګوري. د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی او کرکټ روزونکی کبیر خان وای د کرکټ نړیوال شورا دا پریکړه به ش لوبه کوونکی لوبډلې ته د انصاف په ورکړ کې مرسته وکړي.
موږ وکړه چې په رسنی ورلد کپ کې یو انډی ایڈوانټیج ملو شو انګلند ته. آیا چې قانون سره خو خلک به خوشاله نو زما په خیال چې پریکړه ده او زما په خیال چې دې ته به کرکټ کرکټ ته به فائدہ وی وره چې کوم حقدار یا به گیټي خو خبر هم دی چې کله سمی فائنل فائنل سټیج ټیمونه وزي نو دا غي چې کله رزلټ راځي چې اب د سپنس اف باندې چې دوه ټیمونه په سټیسفاید نو زما په خیال دا پریکړه خدا ایسی سی چې دا ډیره په حق ده او ورچې په باندې اعتراضات هم شوي.
د افغانستان د کرکټ لوبڅار یا امپایر احمد شاه پکتین هم د نړیوال کپ بیلګه وړاندې کوي او د کرکټ د نړیوال شورا دا پریکړه ستایي.
سپلا اور پاړه باندې خو به دا ډیر خسي او ګټونکی ټیم به پننځونو باندې معلوم شي. داسې به نه وي لکه د ورلډ کپ فاینل چې په اونډرو باندې فیصله وسوله. دا ښه اقدام ده. ټورنمنټونه به دې سره فیصله کون وي. خامخا به ریزلټ راوځي.
د کرکټ نړیوال شورا بل نړیوال ارزښت لرونکي پریکړه دا کړې چې د 2023 کال د یو ورځنیو لوبو له نړیوال کپ څخه وروسته به تر 2013 هر کال یو نړیوال ټورنمنټ ترسره کوي. کبیر خان وای دا د کرکټ د مینوالو لپاره ښه ګام دی، خو د ده په وینا د کرکټ د تجارتي لګونو لپاره به یو ننګونه وي.
شایقینو لپاره پوره دنیا کې چې څونه کرکټ خلک فالو کوي هغه لپاره ښه هم ده. ورسره ورسره به چې کوم فرانچایز کرکټ دی هغه لپاره به یو مسله هم دنه جوړیږي. ولې چې هر کال به چې دا کله کوي نو بیا په هغه وخت کې چې د کوم فرانچایز کرکټ ټایم وي هغې ته به لږ مشکله وي. یا به فرانچایز چې دی خپل شیډول مخکې رسته کوي دی لپاره. خو زما په خیال د فرانچایز کرکټ نه انټرنیشنل کرکټ ډېر امپورټنټ دی. که هغه کوم قسم کوم ډول کرکټ وي، که هغه ٹی ٹوینٹی وي یا ون ڈے کرکټ وي، آئی سی سی چې کوم ملکی د ملکونو د هیوادونو چې کله میچ نه کیږي د هغه انټرسټ هر وخت کې زیات وي.
د هند د کرکټ بورډ وار له مخه د کرکټ د نړیوال شورا د هر کال یو ټورنمنټ کولو د پریکړې مخالفت کړی دی. هند د خپلې پراخې آبادۍ او زیاتو کرکټ مینوالو له کبله د کرکټ نړیوال شورا ته د رسیدونکو آمدن شاوخوا 70% جوړوي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په 10:30 بجو
سباون
په 1:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 2 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو
تاندې هیلې
په 3:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
هارون بچا هنری غړې
په 4 بجو
اوریدونکو دغه پروګرامونه ته سبا له مشال ریډیو اوریدئ شي. او نن درته د اخر ځل لپاره یو ځل بیا د خبرونو لنډیز دراورو. ملیحا میرزاده یې درته وړاندې کوي.
د کوهستان ضلع په شانګله کې د ډیسټریک ایجوکیشن افسر نواب علي د وژنې خلاف پرون د اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا مرکز پیښور د صوبې په مختلفو سیمو کې احتجاجي مظاهرې شوي. احتجاج کوونکو د نواب علي په وژنه کې د ککړو کسانو د نیول کېدو غوښتنه وکړه. وی ویل چې که په 48 ګڼو کې ذمہوار کسانو نه نیول شول نو په پراخو احتجاجونو به لاس پورې کړي. په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان پوهنتون ویډیو سکینډل معامله باندې بحث شوی. پرون د اسمبلی غونډې پر مهال د اپوزیشن غړي ثنا بلوچ په پوهنتون کې د جینکو زده کوونکو ویډیوګانو جوړېدو پر اساس داوی پر زبرونه اندېښنه وکړه. ویل چې پکار ده د معاملې پلټنې وشي. د اسمبلی سپیکر عبدالقدوس بزنجو د غونډې پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو اسمبلی په غړو مشتمل یو کمیټه اعلان کړه چې زر به اسمبلی ته خپل رپورټ وړاندې کوي. د کورمې په صدا کې ځایي اوسېدونکو د دوه کسانو د وژنې پر ضد احتجاج کړی. دغه کسان په یعقوبی سیمه کې عدالت ته تلو پر مهال وژل شوي. احتجاج کوونکو د دوی د قاتلانو د نیول کېدو غوښتنه وکړه. پولیسو وویل چې په پېښه کې ککړ کسان به زر گرفتار کړي. د شمالي وزیرستان د بلدیه یا د ټیمې محکمې کارکوونکو پرون د پېښور پریس کلب مخې ته د خپلو تنخواګانو لپاره مظاهره کړې. مظاهرچیانو ویلي چې د 13 کلونو راهیسې ورته تنخواګانې نه ورکول کېږي. حکومت لا د دوی د تازه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د افغانستان د لغمان ولایت پریشان ولسوالۍ کې موټر بم برید 3 پولیس والا وژل شوي او وژلي دي او شپږ دیش کسان یې زخمیان کړي دي. په ژوبلو کې شل ماشومان هم شامل دي. د بریدي مواري لا چا نه ده منلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شام کې د ډزبندۍ لپاره نن مرستیال ولسمشر لوړ پوړي ډیپلوماټ او د ملي امنیت سلاحکار مایک پینس انکرې ته استوي. په عین حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه 22 کلم د شام په شمال ختیځ کې د ډزبندۍ امر ونه کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو پخوانی لوړ رتبه سلاحکار مایکل مکینلی نن د هیواد د استازو جرګې مخې ته وضاحت ورکړي. دا په داسې حال کې چې د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې په لړ کې پلټنو ته دوام ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو ملیحا میرزاده تاسو د خبرونو لنډیز وی او هم دې سره د مشال ریډیو نن د نن ورځې ناسه خبرونه ختم شو. زه بشیر ګواخ در سره د ټول ټیم په سیستم مخکوم خوشاله یم.